افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی اوس پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې نن د دوهمو میکرویانو په منځ کې پر سړک په چاودنه کې لس تنه وژل شوي دي او 24 تنه زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته څرګند شي. په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او بلخ لویه لار چې په بغلان کې بنده وه پرانیستل سوې ده. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلي چې خلک په کرارۍ پر دې لار تګ راتګ کولای سي. د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه لګولي دي. امریکا ویلي دې شبکې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې وه او سوریې ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولي دي. د بریتانیا پارلمان د هغې لایحې ملاتړ کړی چې له مخې یې له کومې موافقې پرته د اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کېږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو یو شمېر غړو پرون وویل چې دغه مصیبه په 328 موافقو او 209 مخالفو رایو په لومړۍ مرحله کې تصویب شوې ده. او د دوریان په نوم یو توپان چې په بهاما کې ډیر زیات ضرر خلکو ته رسولی دی د امریکا د ختیځ او جنوب ختیځ سواحلو پخوا روان دی. څارونکو ویلي دي چې د دغه توپان شدت دریمې درجې ته راټیټ شوی دی.
مخکخې خزی
سلامونه ز فرشته غنی مو تاسو د مخکخه خزی خبرونه اوري. داونی د مخکخه خزی په خبرونه کې به بشري حقوقو کې د ولسمشر پخوانی سلاکار شریفه ازرمتی مو ملمنه د هغه تر دې مخکې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کمشنر په توګه پاتې شوې ترڅنګ د ولسی جرګې په 15مه دوره کې د پکتیا د خلکو استازیتوب هم کړی دی. اغلی ازرمتی د کابل په هنتون د تعلیم تربیه له پوهنځي فارغ شوې او اوس په نړیوالو اړیکو کې ماسټر کوي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. خوشاله یو چې تاسو لرو.
مننه. سلامات اوسئ.
راځئ پیل لدی وکړو. تاسو پکتیا ولایت ته ډیر سفرونه کړی دي او هلته د پکتیا د خلکو استازي هم پاتې شوي. د ښځو وضعیت هلته څنګه ارزوي؟ اوسې وضعیت څنګه دی؟ پخوا څنګه وو؟
د هغه وخت نه کله چې موږ په پکتیا کې ژوند درلود د همغه وخت په پرتله، یعنی که موږ دې ته فکر وکړو چې په افغانستان کې 14 کلنه دوره راغلې ده او شاید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ښځو لپاره د زده کړې زمینه، د ژوند د سوکالۍ زمینه، د پرمختګ زمینه برابره شوې وي، هغه هیلې لا تر اوسه پورې نسته. یعنی که موږ وایو چې سل په سلو کې هم نه دي شوي، بلکې لس فیصده باید ووایم چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو دپاره د زده کړې زمینه، د کار زمینه مساعده سوې ده. هغه لس فیصده به هم په ولسوالیو کې نه دي، بلکې په خپله ولایتو په مرکز کې دي.
کوم کلونو کې تاسو هلته ژوند کوو او د کوم کلونو په اړه خبرې کوئ؟
د ښوونځي په دوره کې هم موږ زرمت ولسوالۍ ته تلو او خپل کلی کور مو هیڅ وخت نه ده پرېښی. همیشه مو تګ راتګ، البته د ښوونځي د رخصتۍ موده به موږ په خپل کلي کې تېروله، خو په ټوله پکتیا کې مې بلدیت نه درلود. هغه یوازې هغه د خپل کلي سره موږ اړیکه درلوده، د خپلو کورنۍ سره مو اړیکه درلوده. خو کله چې د مطبوعاتو ډګر ته راووتلو په دې کې شک نسته چې نه یوازې خپله ولسوالۍ مو، بلکې ولایت په سطح باندې، د ولسوالیو په سطح باندې او د افغانستان د نورو ولایتو په سطح باندې هم موږ د خلکو ژوندونه ولیدل. البته دا هغه دوره درته کوم چې کله د طالبانو د نظام د سکوت نه راپدې خو
که درس وی لمړنۍ دنده چې مو پایل کړه په کومه برخه کې وا او هغه وخت کې په پکتیا کې کله چې ستاسو خپلوان خبرې دل څه عکس العمل نه خو د ستاسو پر وړاندې چې جنې څنګه دنده تر سره کی یا څنګه تحصیل کی؟
ولنه کله چې په 1901 کال کې د سور اتم پایل سو په افغانستان کې، یعنی د مجاهدینو حکومت په کابل کې کامیاب سو، لکه نو وروسته هم موږ خپل ولایت ته، یعنی ولسوالۍ په سطح باندې تګ راتګ درلود. نو کله چې هلته ولاړو د لومړي ځل لپاره ما د سویډن د مؤسسې له طریقه د ابتدایي روغتیا پالې په صفت باندې، یعنی د روغتیا پالې په صفت باندې مې هلته کار کاوه. د هغې په څنګ کې مو د سویډن د مؤسسې له طریقه د زلمت په ولسوالۍ کې ځینې ښوونځي جوړ کړ، البته د جنوکیو الکانو او خو په ابتدایي بڼه باندې.
بله،
یعنی که څه هم سي د دې کورنیو ته ګټه رسېدله، د دې بچانو ته ګټه رسېدله، په زده کړه کې ورسره کومک کېدل، خو بیا به هم ځینې داسې کسان اوسي همدغه عمل به یې یعنی جنوکي ولاړې سي تر دې کورو پورې درس وایي، زیاتو خلکو ته به دې قبول وړ نه و. خو کله که به ورسره کېناستلو ورته به مې قناعت ورکړه په خپله، او دا به مې ورته وویل چې ما هم زده کړه کړې ده، د پوهنتون نه فارغه سوې یم، او هغه بد که په ما کې کوم بد موجود وي ما ترې په ګوته کې له ما سره ووایسته. نو خو زه په دې باندې باید افتخار وکړم، تاسو باید په دې باندې افتخار وکړئ، ځکه د تاسو لوڼې د ښوونځي نه فارغه سي، بلکې د ما ځای به ونیسي. زه به یا مرم یا به زړه کېږم، هغه د ما ځای ناستې باید په دې سیمه کې ووسي. یعنی په هغه کچه باندې هم خلکو منفي عکس العمل نه ښودل، بلکې ځینو کسانو سي له هغوی سره به هم کېناستم، ورسره به مې خبرې وکړې، بیا به هیڅ مشکل نه و. په ډېر ورین تندي باندې به یې منل سي نه باید د مالورانې هم باید زده کړه وکړي.
فکر کوم اړیکه لرو، دا بر واخلو، بیا به هم پوښتنو ته راشو. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خرجانې، تا ته همدارنګه ستاسو مېلمانې ته سلامونه.
علیکم سلام.
اکمل یم د پکتیا ته.
اکمل صاحب مهرباني وکړئ، ښه راغلاست خبرونې ته.
مننه. کره دا چې د خزینه او کوم تعلیمات خزینه چې د هغې پروسه کې د استعدام پروسه کې څومره همکاري د خزینه ورسره کړې ده او که نه کړي څوک یې سره ورسره کړې ده؟
په کومه برخه کې د ښځو استخدام؟
د استخدام په برخه کې چې هغه زنانه او خزینه طبقه چې هغه تعلیم ولري
په دولتي اداراتو کې
او د دولتي او نورو مؤسساتو په برخه کې چې دوی ته مراجعه کړې ده، زنانه او په استعدام برخه کې څومره دې کړې ده؟
ډېره مننه
حقمل صاحب. اول خود ما سلامونه ومنئ ټولو ته، خپل سلامونه ډالۍ کوم. ولې نه، دا ستونزه له ابتدا نه تر اوسه پورې دا ستونزه سته. اوس که چیرې نمونه اخلمه د خوندو، زه فکر کوم دا به مناسبه خبره نه وي، خو ځینو خوندو کره ته مراجعه کړې ده تر هغه خپل وسه پورې چې تر کوم وزارت کې دوی کوم پوست غوره کړی وو یا کوم معلومات درلود چې په کوم وزارت کې یو پوست سته، په تمامه معنا مې ورسره منډې کړې دي، تر وزیر صاحبانو پورې، تر منابع بشري تر ریاست پورې مې ورسره منډې کړې دي. اته د هغه ریاست چې اوس د دوی د ازموینې هغه په د اصلاحاتي ادارې ریاست درته کوم، دغه اصلاحاتي ادارې پورې مو منډې کړې دي، مکتوبونه مو ورته اخیستي دي او په خپلو دندو باندې پیل کړی دی. یعنی داسې خوندې همسته تر اوسه پورې، داسې ورونه همسته، اما دا باید موږ ځان ته ډیر افتخار و نه ګڼو چې موږ به که د ګوتو په شمېر خوندو ته موږ مرسته کړې، منډه مو کړې ده. زه فکر کوم دا به صحیح نه کوي او ځان ته باید په دې باندې قناعت ورنه کړو. موږ له دې نه باید زیات څه کړي وای په خپل وخت کې یا دا اوس، او زه خواشینی یم په دې باندې چې نه، شاید نه یم توانېدلی چې د خپل وس په اندازه باندې د خلکو د ضرورتونو، غوښتنو او ستونزو په اندازه باندې موږ خپل ولس ته باید خدمت کړی وي هیڅکله نه، او په دې باندې ځان ته قناعت هم نسم ورکوه.
تاسې پارلمان ته بیا ولې ونه درېدی؟ یوازې یوه دوره هلته پاتې شوي؟
متاسفانه باید ووایم خو دې سي دواړه دورې ودرېدلم. په لومړي ځل باندې هم د پکتیا ولسونو له ما سره لوی همت کړی ده او په پراخه کچه یې راته رایه راکړې ده. سي د ناکامۍ هیڅ اصلا تصور چا نه کوو. بدبختانه باید ووایم سي د همغه وخت د انتخاباتو په کمیسیون کې هم لکه دا په تېرې دوره کې ستونزې پرتې وې، په هغه وړاندې دوره کې هم همدا ستونزې پرتې وې. سي د موږ په یواز باندې یو بل خور راغله، خو په دې دوره کې یعنی پروسه کال په دیارلسو اته نویم کال په ټاکنو کې، اووه نویم کال په ټاکنو کې بیا هم همدغه ستونزه وسي. ولس را باندې اعتماد وکړ، ولس راته په ډېره لوړه کچه باندې رایې راکړې دي، کمپاین مو ډېر ښه کمپاین روان و. بدبختانه باید ووایم سي د کوم سیمستونزې د بډې اخیستل همدارنګه هغه سلیقوي برخوردونه کول لکه څنګه سي اوسې تاسو اوري خبرېږي د پکتیا هم یو له هغو ولایتونو اوسې همدغه ستونزې پکې ډېرې پرتې وي.
بلې، په وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په ولسي جرګې ته کامیابې نه شوې هغو اعتراض وکړ. تاسې ونه غوښتل چې اعتراض وکړي د هغه څه پر وړاندې چې تاسې یادوئ چې فساد وشو؟
د هغه لومړۍ ورځې نه کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې ستونزې شته، د هغه ورځې نه خپل غږ اوچت کړی دی. موږ د معترضو کاندیدانو یو ټولنه جوړه کړه د پکتیا په ولایت کې، چې تر اوسه پورې هم خپلې ناستې جلسې او مجلسونه لرو. سره کله ناکله په اونۍ کې یوه ورځ او کله هم هر پنځلسمه ورځ موږ دا اوس هم خپلې ناستې لرو. او مبارزه مې یوازې دا نه په پکتیا کې کړې ده، بلکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دروازې په مخ کې مو خپله مبارزه کړې ده په ډیرو یخنیو کې، او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د دروازې په مخ کې مو هم خپله مبارزه کړې ده. بدبختانه باید ووایم چې نتیجه یې ورنکړه، لکه دا ستونزې سي په مطبوعاتو کې راولاړې سوې او دا حقیقت دی. خدای مکې کوم تهمت هم نه ده چې موږ په چا باندې تهمت وکړو، ځکه خپله د کمیشنری په توګه باندې پاتې سوې یم څو کاله د انتخاباتو کمیسیون دفتر کې په ټولو تخنیکي مسایلو باندې پیګمه. هغه مداخلې سي وسوې، رایې ورک سوې، صندوقونه ورک سو، رایې وسوځول سي. په پکتیا کې خو زیاتې رایې وسوځول سوې. همدارقم هغه جفاسي د افغانستان د نورو هغو کاندیدانو سره سوې د واقعا باید پارلمان ته لاره پیدا کړې وای. متاسفانه سي هغه جفا د موږ په حق کې.
بله، کله چې تاسو د انتخاباتو په کمیسیون کې د کمیشنری په توګه ټاکل کیدی، هغه وخت مو څومره وکوي شوې چې د نورو وکیلانو د زړه د حاله خبر شي؟ هغه چې معترض و څومره د هغوی ستونزو ته وکتل؟
ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه. کله چې موږ په شپاړسمه دوره کې د ستونزې سره مخامخ شو، نو ما ویلې که چېرې زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وظیفه ولرم، زه به تر خپل هغه ټول وسه پورې زیار وباسم چې دغه ستونزې حل کړم. خو موږ کله چې د کمیشنرۍ دوره و د ولسي جرګې ټاکنې موږ نه دي کړي، بلکې موږ یوازې د ولایتي شورا ټاکنې کړي دي او د ولسمشرۍ ټاکنې هم کړي دي. تاسو ولیدل چې د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو ډېر په کمه کچه باندې که غږ پورته سوی وي، دومره زیاتې ستونزې پکې نه وې، بلکې دواړو کمیسیونونو په هماهنګۍ سره په همغږۍ سره دا ټول کارونه مخته یوړه. یوازې ستونزه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې را پیدا شوه، او د ولسمشرۍ ټاکنو هغه ستونزه هم ټولو ولسونو ته د افغانستان جوته داسې ستونزه چې شي وه د کوم ځای نه را پیدا شوه، او بالاخره څه رقم یو حکومت په افغانستان کې جوړ شو.
بیا هم فکر کوم اړیکه لرو عبدالستار اخونزاده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم پرشتہ خور، زه خپل سلامونه تا ته شریف زرمتی خور ته وړاندې کوم. از ستاسو د اخوندزاده هم د بازګر ولایت د دولسوالۍ څخه
خیر اغلاس خبرونه ته مهرباني وکي.
زما نظر دا دی چې دا اطرافي شي چې دی دا چې په دا کلو نو کې ژوند کې بعض خلک و دا شوزه ته معروم وای وای دا معروم شي دی.
بله، مطرح کی سوال مو
ملمنی څخه سوال مې دا دی چې دغه بعضې ښځې چې په شارو کې سواد انتون وای درس وای دغه خپل درس وخت ورسی پایت ورسی دغه انتون وای دغه د پلاستر اول معنا چې دی د پاس ځان ته کار پیدا کی باجی دادی چې وځم کې دی د کار څخه معنی چې دی حال کم پو شذوی حالته نه پلی چې معنا دی ولاته کار کې دا کورنۍ څخه ولاځ دی معنی چې د دې سوال په اړه دی. او باید چې معنا کار اختیار اردو کو تو بیا ٹھار نہ پیدا کیجیے دم داغ آئندہ کی داغ باز در سر علاقہ دری داغ باز خالہ کی علاقہ دری سے واد کاتے نہ پیدا ہو چی کار کئی آگا تو کار نہ پیدا کیجیے داغ پائندہ کی جدا نو خالہ کا مخلا علاقہ دلا سے ور کی اور داغ سو جواب رہتے دیر بے مہربانی
د عبدالستار اخونزاده ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته ځینې میرمنې کله چې وویني په خپلو کورنیو کې په خپل کلي کې په دوستانو کې کله که د دې یو ملګری وي واده کوي یو هغه میړه په کور باندې کښېنوي په دې باندې خامخا منفي اغېزه کوي. ولهو دې دومره زده کړه وکړه شپه ورځ بې درس ویل په ځان یې فشار راوړ د ژوند له ټولو نعمتونو یې ځان بې برخې کړی و. دې سر و کار یې د کتاب سره و د زده کړې سره و خو واده یې وکړه ولاړه په کور یې کښېنوله په دې باندې خامخا منفي اغېزه کوي. خو زه وایم چې نه موږ تاسې باید خپل مورال له لاسه ورنه کړو. د ما زیاتې ملګري چې واده وکړه په کور یې کښېنولې خو ما خپل مورال له لاسه نه ده ورکړی. د هغوی سره مې ورغلی یم کور ته ورسره مې خبرې کړې دي او میړه سره مې دا خبره شریکه کړې ده او تشویق کړی مې ده. دې ته مې ورته ویلي چې باید مېرمنې ته دې اجازه ورکړي. خو کله که بیا د یو میړه خوښه نه وي سي مېرمنې له کور نه ووځي دنده اجرا کړي خو د ځوان نور ممانعتونه ورباندې نشته. مثلا د ځوان ټول امکانات ورته مساعدی وي. ښار و بازار ته مثلا که کله ضرورت ولري د تګ اجازه ورته ورکوي خو یوازې نه غواړي چې خپله مېرمن دندې ته یو دفتر ته اجازه ورته ورکړي. بیا ځینې ورونه دا وایي چې که چیرې د ما مېرمن وظیفې ته ولاړه سي د ما اولاد د مور د محبت نه محرومه کیږي. یعنی مور به همیش په وظیفه کې وي ماشوم بې په کور کې وي. دا ځینې نارینه همداسې یو هغه لري دلیل لري. خو ښه خبره به دا وي چې کله یو نارینه غواړي چې واده وکړي د یوې نجلۍ سره باید د هغې سره کښېني د کورنۍ سره یې کښېني ورته ووایي سي زه په دې شرایطو باندې غواړم د دې پیغلې سره واده وکړم. آیا دا شرایط بیا مقابل لوری دا خور مني کې نه مني؟ کې منل خو ورسره به موافقې ته ورسېږي واده به وکړي کې نه منل. خو که د ابتدا نه چیرې رښتیا وویل سي زه فکر کوم ستونزه حل کیږي. کله که نارینه دي د نجلۍ کور ته یو څوک وراستوي خو اتمن ورته دا شرایط وایي چې وظیفې ته دې نه پرېږدم تحصیل ته دې نه پرېږدم په ځوان کې درته ټول امکانات برابروم او غواړم چې په کور باید کښېني. خو که چیرې نارینه دا حقیقت ووایي زه فکر کوم په راتلونکي کې هیڅ ستونزه نه پیدا کیږي. او که چیرې دوی په تیارو کې وساتي ورسره ژمنې وکړي له هغې نه وروسته یې واده کړي او بیا یې په کور باندې کښېني زه فکر کوم چې دې تر دې نه لویه جفا نور نسته. یعنی داسې هغه خور نور محو سوه ځوندې خدای مې کې له منځه ځي دا به نه یسي مړه به نه یي مګر هغه محو ده هغه نور نسي کولی خپل د ورځنۍ چارې په هغه شوق علاقه چې دای لري مخته یوسي. ښه به دا په ابتدا کې ورسره ټولې خبرې سپینې وسي له هغې نه وروسته ورسره واده وسي او نه هېڅکله. او دا مې یو پیغام ده د نورو خوندو ته که چیرې د دوی ملګري ګاونډیانې د کورنۍ یو څوک یې واده کیږي په کور یې کښېنه یي خدای دې اول هغه ورور ته انصاف ورکړي چې د دې د پرمختګ خنډ ونه ګرځي ورته مرسته وکړي. او که چیرې بیا خدای مې کړه داسې ستونزه پیدا کیږي نو نورې کورنۍ یا نورې پیغلې جنکۍ باید هیڅکله خپل مورال له لاسه ورنه کړي او په ډېره قوي مبارزه باندې باید خپل کارونه مخته یوسي.
بلې تاسې خپله چې کله واده وکړ له محدودیتونو اختلافونو سره مخ نه شوئ د کار فعالیت او تحصیل په مقابل کې؟
هیڅکله نه. د ما نه یوازې د ما د ژوند ملګری بلکې د ما ټوله خسرګنۍ په شمول خدای دې وبخښي په شمول د خسر مې د خواښې مې لیورونه مې د ټولو کورنۍ بلکې په دې برخه کې راسره همکار و. ما د طالبانو په نظام کې هم دنده درلوده کار مې کول له هغې نه په وروسته هم کله چې بدلون راغی هم مې خپلې وظیفې ته ادامه ورکړه. برعکس هغوی قدم په قدم په دې ټولو کارونو کې له ما سره مرسته کړې ده کې ښځینه دي کې نارینه دي د ټولو له ما سره مرسته کړې ده. او کله که چیرې راته کومه ستونزه خدای مې کې د دندې په تګ په وخت کې راته پیدا کیږي مثلا په کور کې کوم مشکل سره مخامخ شم زه په ډېر جرأت سره له هغوی نه د مرستې غوښتنه کوم او یا که دوی په خپله په داسې مسایلو باندې خبر سي په خپله راباندې غږ کوي له ما سره په دې برخه کې مرسته کوي.
بلې د طالبانو په دوره کې تاسې څه دنده درلوده او څنګه مو هغه دنده مخته وړله؟ ډېری ښځې هغه وخت په کور ناستې وي.
په هماغه وختو کې هم ځینې پروژې وې چې د ښځو دپاره د کار زمینه مساعده وه مثلا ځینې بهرنۍ انجوګانې وې سیالت کولای سوای په روغتیایی برخه کې په د هیپ سوسه په برخه کې په تعلیمی برخه کې د خزو لپاره د کار زمینه برابر وي خو هغه هم ډیر د کوټو په شمار وي د ستریمانه نه وي
ریسک موجود وو خطر
ریسک موجود وو ورسره خطر وو ورسره مګم با وجود د ټولو مسایلو په شکل د اشکالو باندې په بیلابیل ډولونو تاکتیکونو باندې با خپل دندو تتلو او کار پم کول د دې نه براولو د کابل په خار کې تقریبا دوه خونځي ما جوړې کړې وي خزینه خونځي وي البته د جنوکیانو وي یوه کل پشته کې وه یوه خونځي هم د خیرخانې په لومړۍ ناحیه کې وه که چیرې هغه دا خوند دي دماغ غوسم او شاید ومې پېژني موږ په ډېر مشکلاتو باندې هغه خونځۍ ساتلې وې ورته مو تدریس کوو شاګردان مو ساتلي وو خو درې کاله وروسته راباندې فشار راغی د طالبانو او هغه خونځۍ مو بیا وتړلې مایوسه سوو هغه شاګردان هم ټول په کور باندې کېنستل یعنی د داسې ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو مګر بیا هم خپله مبارزه نه ده پرېښې په هر بڼه سې وه یو زمینه مو د کار مسایده کړې ده له دې نه بر علاوه لاسي صنایعو کې په هماغه وخت ما یوه پروژه درلوده خپله مې شخصي جوړه کړې وه تقریبا د و نیم سو اته سو په شاخوا کې خزینه کاریګری در سره به کاری کوو
لکور راوتلې په کور کې کار
کوو یوازې ز خپل وته ما خپل کاریګری می په هر کور کې سی په همدې کور کې می د دوی نه لنځ نه کتنه کوله وسایل می ورته رسول او برته می غدي خیاتي تو کې ورنه ټولول هغه به می خرڅول بیا به برته دوی ته پیسې ورکولې
څنګه مو هغه خرڅول آی په چادرې کې تاسو د کور وتلې او دغه
بلو په چادرې کې وتلو لکورنه او هغه دکانداران چې ور باندې مده تو کې خرڅول اوس هم په د کابل د جادی کې تقریبا دوه درې دکان دي اوس هم را سره ټلیفوني اړیکې لري شناخت لري ور سره مخ السلام علیکم لري ور سره پیژنیمو په غوی باندې خرڅول او هغه به بیا زیاتره دا وړه د افغانستان بهر پاکستان ته به وړو په مخ وخت کې به خرڅول خو لدینه پر علاوه د پاکستان نه هغه افغانانو سي بلد وو په دې کار باندې هغه راتله د توکي بدل تاخیستل به به وړل ته به خرڅول برته به مکتب پیسې راوړي یعنی یو دوراني غونډې کار وو او دا تقریبا د طالبانو د سکوت نو وروسته هم داسې وخت راغی چې زه ولاړم د سیمې نه مې هغه توکي سګنډل سوي وو هغه مې لاسته راوړ بیا مې جوړ کړ تکمیل مو کړ بیرته مو ولیکل پاکستان کې مې خرڅ کړ یعنی تر هغه وخت پورې هم دې کار دوام درلود یعنی دغه وجنه نه یم توان داسې نه یم سوي چې ما خپل ځان اوسګار پرې کار مې کوو
راځي په دې هم وغږیږو چې تاسو په بشري حقونو کې د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوي د څومره وخت لپاره په دې دنده کې پاتې وي
تقریبا د درې کلو لپاره په دې دنده کې پاتو
به مخبله وغوښتل چې دند پریږدې کنه وخت پوره شو
وخت د ما هغه همکاران سلام سره یو ځای په دند ګمارل سوي وو ټول دیو ګروپ ملګری وو البته د ټکنو د خپلواک کمیسیون هغه کمشنران تر اوسه پورې هم سي دی ولسمشر د سلاکارو په توګه باندې دند اجرا کوي اوس له همسته یو ځنې زه هغه څوک هم سي د پکتیا د ولسونو په خوخه باندې می هغه ولسونه سي د پکتیا دوستان خوندې ورونه رپسې راغله او زه دې ته مجبور کړم وی هڅه ولوم چې زه باید د دند نه استعفا ورکړم او لاړ سم خپل ځان نوماند کم ترڅو وکولای سم په پارلمان کې لاره پیدا کم او د پکتیا د ولسونو استازیتوب وکم متاسفانه باید وایم چې پارلمان ته ملاره پیدا نه کړه د ځینو ستونزو له کبله چې تاسو ته به تر معلوم دي او ټول مطبوعات دنیا افغانستان سره ټول نړۍ ته دا جوته سوسي د پارلمان وکیلان په څه شکل باندې پارلمان ته لاره پیدا کړم مثلا د لکونو ډالرو کته پورته کول زه یو د هغو مېرمنو یم که چیرې مې دوه دورې درې دورې هم وکالت کړی وای شاید یو لک ډالر یا پنځو زره ډالر هم ما په کور کې ذخیره نه درلودای ځکه په یو ماش باندې چې تر څو څوک یو طرف بل طرف ته په تلاش ونه کې د پارلمان د ماش نه په لکونو ډالر نه ذخیره کیږي نه برابرېږي اما خو وجه وه محترم وروره توخي صاحب سي ما له دندې نه استعفا ورکړه او لاړم بیا د ولسونو په خوخه باندې مې ځان نوماند که پارلمان ته مې لاره پیدا نه کړه بیا مې بیرته مراجعه نه ده کړې تر نن پورې هم اوسګار پاتې
بلې په کومه دنده کې تاسو زیات ځان آرام احساسو او غوښتل په هغه کې ډیره پاتې شي
زه هرې دندې ته ستللې یم البته همغې دندې سره مې مینه درلوده خو هغه زیاته مینه میسي درلوده د ماشومتوب د دورې نه کله چې په دې باندې پیدله مسې ویاندي څه شي ده خو دومره زیاته هم په هغه کیفیت نه پیدلم خو همدومره پیدله مسې په راډیو کې یو څوک خبرې کوي
بله
او زه هم باید یو د هغو کسانو واوسم مسې ورځ په راډیو کې باید ناسته واوسم خبرې وکړم هغه دنده راته ډېره په زړه پورې وه ځکه بشپړ حاکمیت مې پرې درلود او خپل هغه بریالیتوب سې ما پکې لیدل هغه اوسې روزمره مې رپورټونه جوړول خبرونه مې لوستل رپورټونه مې په خپله خوښه د ولس هغه واقعي ریښتینی اواز مې راوچتول او د نورو ولسونو د نړیوالو غوږونو ته مې رسول
بلې هغه کلو کوم کلونو کې تاسو رسنۍ کوئ
تقریبا ډیرو کلونو را په دې خوا په مطبوعاتو کې پاته وم خو کله چې د طالبانو د نظام د سکوت نه وروسته په افغانستان کې رسنۍ ډیرې سوې مثلا مطبوعات آزاد سو راډیوګانې زیاتې جوړې سوې او ورځپاڼې روزمره چاپېدلې په همدې وخت کې شور ځواک او هغه اصلي حرکت د مطبوعاتو همدغه وخت کې زه هم یو له هغو مطبوعاتي خوندو نه وم سي مطبوعاتي مېرمنو نه وم سي د افغانستان ډېرو ولایتونو ته ولاړم سیمه ییزې راډیوګانې مې جوړې کړې د دې په څنګ کې ژورنالیستانو سره مناسبې پاستې درلودې د ولسونو څخه مو د ولسونو د زړه او اواز راوچتول او د نړیوالو غوږونو ته مرسول نو موږ به کلی په کلی باندې ګرځېدلو ځکه یو بدلون راغلی و خلکو په یو خاص شعور او احساس باندې خپل ټول کارونه او دندې مخته وړي نو هماغه وخت اوس ډېر لرې پرتو سیمو ته وتلو رپورټونه م جوړول دغه جنه بم راوړو بیا بم په راډیوګانو کې خپرول
درته سخته نه وه ځکه په هغه وخت کې نجونو ډېر زړه نه ښه کوه چې رسنیو کې کار وکړي ډېرې کمې
هیڅ کله راته سخت نه و ځکه افغانستان ولسونه میلمه پاله ولسونه دي د افغانستان ولسونه د ښځې عزت او ابرو ته زیات درناوی لري ښځو ته زیات درناوی لري زه په هماغه وختونو کې په یوازې توګه باندې د افغانستان ډېرو ولایتونو ته لرو پرتو سیمو ته ولاړم یعنی په هغه وختو کې د ما د کورنۍ نه هیچا هم په دې سفر کې راسره ملتیا نه درلوده ځکه ټولو خپل په زده کړو او په خپلو دندو باندې مصروف و خو په یوازیتوب باندې ما په هیڅ ولایت کې د ډار احساس ونه کړ ځکه د ولسونو هغه مینو محبت سي موږ ته راکول او هغه هرکلی سي دوی کاوه کله به سي د دوی سره کېنستو د دوی ستونزې به م راخیستلې د ښځو په منځ کې به کېنستلو ډېر لرو پرتو سیمو ته مثلا زه خوست ولایت تللی ما کله چې زه خوست ته ولاړم په هغه وختو کې هیڅ مېرمن نه وه په مطبوعاتو کې او هیڅ مېرمن د باندې داسې څوک نه و سې کار وکړي یوازې موږ د ښځو چارو ریاست درلود او سایر شریف هماغلته کار کوو او د دې نه په څنګ کې پکتیکا ولایت ته ولاړم سې په هغه وختو کې د پکتیکا په ولایت کې هیڅ مېرمن ما ونه لیدل سې دوی وظیفه درلودای اما زه د ولسونو په منځ کې وګرځېدلم زیاتو ولسوالیو ته مې سفرونه وکړه ومې لیدل هلته ولسونه خو په واقعیت سره د موږ ولسونه د ښځو په مقابل کې ډېر یعنی ښځو ته په یو خاص احترام باندې قایل دي
بلکې
ښځو زیات ارزښت کوي کله چې ما د پکتیکا د خوست یعنی د هغه سیمې ویسې هلته مېرمنو پکې کار نه کول په هغه وختو کې یعنی کرزی صاحب لا نه و راغلی کرزی صاحب موقته اداره نه و شروع سوې د موقت د ادارې نه مخکې دا قصې درته کوم سي نه و یو بدلون راغلی و خو کله چې موږ غلر پروتو سیمو ته تلو هغه د ولسونو هرکلی مو لیدل بیا به هغه ولسونه راته رهنمایي کوله راته زرمتۍ خور راځه راسره ولاړه سه موږ ته بیا هلته ښځې کلیوالې ښځې راته راټولوو راسه ورسره کښېنه هغوی به ماته دا زمینه سازي کوله کلیوالو ښځو ته به ورتلم له نږدې نه به م ورسره کښېنستم ورنه به مې رپورټونه اخیستل اوس مطبوعاتو کې د خوندو ونډه کمرنګه سوې ده په خپله پلازمینه کې هغه ونډه چې د خوندو وب کې اوس خوندې په هغه کچه باندې نسي کولی خپلو کارونو ته په یو ارامه ذهن باندې ادامه ورکړي اما دغه ځینې خوندې او رونه سي اوس هم کې وینم کار کوي بلخصوص خوندې دا هم دی افتخار وردی باید تقدیر سی
دیر منانا کرودان چیز مونگ بلنا موومن لا او دا مخیخ خزی خبرونی ترغلی درانو وردون کسوست نهام منانا کام چی رسر عمالتی هم وکر خبرون هم دل تفایی ترسیگی تربیام پلوی اللہ سپارم خدو سی
پخلایم سپارم
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio